یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې دي. نن پنجشنبه د غبرګولي نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د میله دیرشمې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شمشاد زدرن پر مخ وړي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوره څلور کاله وي او د اوسنیو شوراګانو کاري دوره یو کال مخکې لا پای ته رسېدلې ده. دوی انتقاد کوي چې د یادو شوراګانو کار له همدې کبله مشروعیت نه لري. د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبې نن په لندن کې د کابل په 2 بجو پیلېږي. په دې اړه هم خبرې کوو، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې او 28 بندیانې خوشي کړې دي. او امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او اماراتو پر ایران فشارونه زیات کړي دي. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا په 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو اتمه مثبته پیښه ده. په بیان کې راغلي دي چې د کونړ د وټپور ولسوالۍ یو 3 کلن کوچنی په پولیو اخته شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان په جنوب کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د امنیتي پیښو له امله روغتیایي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسی او د پولیو د واکسین په اړه د خلکو نه پوهاوی په افغانستان کې د دې ویروس د منځ وړلو مخته دوستر خندونه دي. دغه راس د اورزګان په شمول په یو شمېر ولایتونو کې به خلک او چارواکي شکایت کوي چې طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. افغان امنیتي ځواکونو په زابل ولایت کې د طالبانو پر یو زندان چاپه وهلې ده. د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا چاپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې وهل شوې ده او په نتیجه کې 28 زندانیان آزاد شوي دي. د بیان له مخې په زندانیانو کې 14 ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي چې په دې چاپه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه وه چې په مسکو کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سې شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د سلکلنو ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشري په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د علي شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمیر جهادي مشران او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان او سیاسي څیرې شامل دي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. امریکا او په منځني ختیځ کې مهمو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. د درې وړو هیوادونو د هر ډول بریدونو پر وړاندې خبرداري ورکړی او په خپلو کې د تهران د سیمه ییزو فعالیتونو پر ضد د همکارۍ د پیاوړي کولو تدابیر نیولی دي. د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه څرګندونې او اقدامات په داسې حال کې وشول چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ زیاتېدونکې ترنګلتیا د ممکنه پوځي کړکېچ د رامنځته کېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټر ایران ته خبرداري ورکړی چې په فارس خلیج کې د امریکا د متحدانو پر ګټو هر ډول بریدونه به د واشنگټن سخت عکس العمل پورته کړي. دا خبرداري په سیمه کې د تاوتریخوالي د یو لړ پیښو او دلته د امریکا د پوځي حضور له پیاوړتیا وروسته ورکول کیږي. په عین حال کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف په جده کې د اسلامي همکارۍ د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل چې په یمن کې د حوثي یاغیانو سره د تهران ملاتړ د هیوادونو په چارو کې د ایران د مداخلې ثبوت دی او اسلامي هیوادونو باید دا ډول چلند رد کړي. بلخوا په خلک په یمن کې د ایران د ملاتړ لرونکي حوثیاغیانو د سعودي د ملاتړ لرونکي یمنی حکومت ترمنځ کورنۍ جګړې ته د ایران او سعودي ترمنځ د وینیابتي جګړې په سترګه ګوري. یو پاکستانی سړی خپل مېرمن چې په بدن کې ایچ آی وی ایډز وایروس کشف شوی و وژلې ده. دا پیښه د پاکستان د سند ایالت په هغې سیمه کې شوې چیرته چې په دې وروستیو کې د ایچ آی وی شاوخوا 500 مثبتې پیښې چې اکثره پکې ماشومان دي ثبت شوي دي. پاکستانی چارواکو ویل چې د دې 22 کلنې مېرمن د وژلو پیښه د سند ایالت په شکارپور سیمه کې شوې ده. چارواکو ویلي دا مېرمن د خپل مېړه لخوا په دې تور چې غیر مشروع جنسي اړیکې درلودې وژل شوې ده. پاکستانی مقامات ویلی په دې سیمه کې ایچ آی وی وایروس وروسته له هغې خپور شو چې د مسافر ګنګوره په نوم یو ډاکټر چې په خپله په دې وایروس اخته و یو شمېر کسانو ته دا وایروس انتقال کړ. دغه ډاکټر نیول شوی دی او پلټنه ترې کیږي چې آیا هغه په قصدي ډول او یا په خطا سره ایچ آی وی وایروس انتقال کړی دی. او د امریکا او روسیې لوړپوړي ډیپلوماټان پر تدابیرو غور کوي چې له مخې سوریه کولی شي بیرته نړیوالې ټولنې ته شامل شي. د سوریې د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته ویل واشنګټن او مسکو پر یو ګام پر ګام چلند غور کوي څو د سوریې اته کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا حل لاره به سختې پرېکړې وغواړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدل او ولسترای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونو وایي چې د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني دی، ځکه د کار دوره یو کال مخکې لا پای ته رسیدلې ده.
د قانون له اسنه دې کار لپاره هغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه مجلس کولای شي مشروع نه ودنو.
د پکتیا د ملي امنیت ریاست منصوبینو یو شپشکلن هلک له تشتون کو ژغورلې دی.
ویلا د پری کوم غوتنم د پری کوم پلار دې خلک کې ورلېګم.
په بهرنیو موضوعاتو کې باورو چې امریکا په منځني ختیځ کې له خپلو مهمو متحدو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره پر ایران فشارونه زیات کړي دي. همداراز د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په اړه چې نن په لندن کې پیلېږي در سره معلومات شریکوو. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام مخکښ شي خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینی کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دوی وایي چې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو یو کال کېږي چې د دوی دوره پای ته رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې دوی د میزان پشپژمه د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د ولایتي شوراګانو انتخابات نسی کولای. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو په ځنډ ترسره کولو سره اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت او د انتخاباتو کمیسیون د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د ترسره کېدو هیڅ اراده نه لري.
دا خپل سره او سرګان ډول د اساسي قانون نقض ده. د نهایتونو بیکفایتي کې ولسمشر دا واک نه لري چې د فرمان په اساس باندې د یو ټاکنیز بنسټ چې هغه خلکو د رای په اساس باندې جوړیږي د عمر وګرځي. یعنې دا چې هر رقم اوس موږ تاسو توجیه ورکړو د قانون له اسنه دې کار له بده مرغه چې غیر قانوني بلل کیږي او هغه موږ نس کولی شي مشروع نهادونه وي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو دوره څلور کاله ده، خو شاوخوا یو کال کېږي چې د ولایتي شوراګانو قانوني دوره پای ته رسیدلې. د راتلونکو انتخاباتو له ټاکل شوي مهال ویش لمخې ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو انتخابات له جمهور ریاست انتخاباتو سره یو ځای چې د میزان په شپږمه کېږي تر سره سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت د کمښت د کمو امکاناتو او د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو تقنیني بنسټ چې د خلکو په رایو ټاکل کیږي دوره یې غځیږي، بلکې د ولسي جرګې شپاړسمه تقنیني دوره له خپلې ټاکلې مودې څلور کاله زیات خپل کار ته دوام ورکړ. دغه موده د ولسمشر د فرمان له مخې تمدید سوې وه. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ولسمشر حق نه لري چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او د تقنیني بنسټ دوره اوږده کړي. دوی زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو له کار سره پخوا کې د مشرانو جرګې د ځینو سناتورانو کارونه چې دریمه برخه سناتوران له ولایتي شوراګانو انتخابي کې هم کاری غیر قانوني ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا چې د ولایتي شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره شي کمیسیون وخت ته اړتیا لري. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل
هغه شرط باندې چې مالی امکانات کمیسیون ته په خپل وخت برابر شي او وخت زمان دې لپاره ولري تر څو ټاکنې ترسره کړي. چې دغه دوه ستونزې سره کمیسیون لاس او ګریوان وو او کمیسیون هم مجبور شو تر څو د ولایتي شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې وځندوي.
ښاغلی سادات زیاتوي که د انتخاباتي شریکانو امنیتي او مالی بنسټونو په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړه کولای سي په راتلونکو کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د افغانستان د څار بنسټونو اندېښمن دي چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به د ولسي جرګې له راتلونکو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و امور دل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د ولایتي شوراګانو د کار دوام غیر قانوني او کارونه مشروعیت نه لري. دا وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ویلي و چې د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري د پکتیا ملي امنیت ریاست منسوبینو یو شپږکلن ماشوم لا سړی تشتونکو ژغورلې او په تړاو یې اوه تنه سړی تشتونکو هم نیولې دي. ژغورل سوی ماشوم نن د غبرګولي په اتمه د هغه کورنۍ ته وسپارل سو. اصیل زادې په دې اړه راپور لري.
دا ماشوم چې تاسو یې غږ واورید اقبال نومیږي او شپږ کال عمر لري. اقبال د 1998 کال د سور میاشتې په 28 نیټه د ګردیز کار اړوند د برو همت خیلو کلي کې د خپل کور له مخې څخه سړی تښتونکو تښتولی و. حاجی زابط خان د دغه ماشوم نیکه دی. دی وایي سړی تښتونکو ورڅخه 2.5 میلیونه افغانۍ غوښتې او د نه ورکړې په صورت کې یې راته د خپل لمسی د وژلو ګواښونه کول.
زه د دې ماشوم نیکه یم، دا یې مالمسای ده. ډېر کوشش وکړ چې په لاس نه راته. ډېرې ورځې وروسته موږ ته تلیفون وکړ، بیا یې تلیفون وکړ. تلیفون په خوا کې وویلې چې موږ ته به 25 لکه روپۍ راکوي. وړکی به یې زړاو، وړکی به یې وایي اول کتاب یې ویل سلاس نه پرې کوم پلاټه دی په خلته کې ورلېګم. هغه بول کوي وزلل دیاله کنه چې موږ ویل چې زه خدای ته صبر ده، چې خدای خوخي.
د پکتیاولت ملي امنیت ریاست د چټک برګون قطعي یو تن افسر د سړی تښتونکو څخه د اقبال نومي ماشوم ژغورلو په حق له رسنۍ ته وویل
پرون په 1 تاریخ باندې د ځنګړ قطعي له خوا عملیات وشول چې ماشوم روغ او سلامت د غوی د منګول څخه وژغورل شو. په دې تور کې و نفره بلپل نیول شوی دی چې مجرمینو په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او یواره د موټرم هم وسنول شوی دی.
د ویلو د چپ دی ورستوي کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار او اړوند سیمو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. خو ورسره په څنګ کې ملي امنیتي ځواکونو له رسنیو سره خپل لاسراوړنې شریکې کړې چې یو بیلګه یې هم پرون په ګردیز ښار کې په یو لارې موټر کې د 358 میله بسلې او اړوند ملحقاتو نیول یادولې شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه فیروز عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د جلغوزیو او زعفرانو د پروسس په برخه کې د چینایي پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هڅه کوي چې چینایي شرکتونه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکتونه غواړي په افغانستان کې د جلغوزیو پروسس وکړي.
یو اخر به امی تجارتي چینایي علاقې شانزات څخه په ارتباط زعفران او جلغوزي افغانستان دین روز هم یک هیئت از رای پاکستان آمده بودن، چینایا بودن که یک کمپانی بسیار بزرگ است. ما امروز هم برایشان صحبت داشتیم، دین روز هم کدیم ما همی شرکت ها تشریف کردیم که تا در خود افغانستان سرمایه گذاری بکنن.
در نموری به خبره پا دیر لس و نویوم کال که شاو خواتوار لسترن جلغوزی چین تصادر شوی او افغانستان پا کلانی جاول لدیرشو تر تلویخ جنو در جلغوزی در تولید ظرفیت لری. در افغانستان در کنن یو مالداری وزارت وایی سا کال با پا شپارس ولایتونو که در میوو بنونا پا زنگری توگا در انگورو تاکو نجور شی. دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادی را دته وویل چې دا بلونه په عصري ډول جوړیږي. نو موري زیاته کړه چې ټاکل شوی سکل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 215 میسخونی هم جوړ شي چې د نوموړي په خبره د بزګرانو د عوایدو د زیاتېدو او د ممیزو د معیاري کېدو لامل ګرځي. د ښاغلي رستمي په خبره په دې وروستیو کلونو کې شاوخوا 2000 عصري ممیسخونې جوړې شوې دي. د کابل په شهزادسرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 1518 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري. اوس هم نړیوال موضوع ته ځو. د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکا مهم متحد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي. سعودي عربستان او امریکا ایران ته خبرداري ورکړي چې د حمله په اړه دی فکر نه کوي. دواړو هیوادونو د همکاریو د پراختیا ژمنه هم کړې ده. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات راکوي. ایران ته د امریکا او سعودي عربستان له لوري د تازه خبرداري نور جزئیات څه دي فرشته جانې؟
و د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن پرون ایران ته خبرداري ورکړه چې واشنگتن به په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا د امریکا پر متحدانو د ایران لوري هر ډول حمله ته سخت ځواب ورکړي. د کله رئیس چې د ایران او امریکا سیاسي لانجه زیاته سوي، امریکا د فارس په خلیج کې د خپلو پوځي امکاناتو پراختیا ته مخه اړولی ده او هلته یې د ځان او د خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. سعودیانو عربستان پر ایران تور پوری کړی چې بی پیلوټ الوتکوی د دوی د تیلو پر ځین تاسیساتو حمله کړی دی، خو د دوه حملو مسولیت په یمن کې شیعه حوثیانو خسته دی او ایران د حوثیانو په ملاتړ تورندې د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف په یمن کې د شیعه حوثی ملیشه وسوالو پر ضد جنگیږي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاصاف د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته چې په جده کې جوړه شوې ویلی چې له حوثی ملیشو د ایران ملاتړ ثابتوي چې ایران د نورو ولسونو په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا مسله باید اسلامي هیوادونه له پامه ونه غورځوي او باید مخنیوی وکړي.
فرشته جانې، ایران په دې اړه څه خبرګون ښودلی دی؟
د ایران د جمهور رئیس، البته د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن د دغه تازه خبرو په اړه او دا چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غونډه روان ده، په دې دواړو مسلو باندې تر اوسه د ایران له لوري کوم عکس العمل نه دی څرګند سوی، خو د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل چې له امریکا سره د خبرو لاره لا نه ده بنده، خو یوازې په هغه حال کې به دوی خبرې کوي چې واشنگتن د 2015 میلادي کال اټمی موافقه ته ورغړځي. خو د ایران مسبی مشر آیت الله خامنئی ټینګار کړی چې ایران به امریکا سره جوړجاړی ونه کړي ځکه د په وینا په جوړجاړی کې تاوان ست خو ګټه نه لري. د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټمی موافقه څخه ووتل. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو موافقه کړې و چې دا موافقه په 2015 میلادي کال کې شوه چې ایران به د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټمي فعالیتونه محدودوي.
مننه فرشته جانې. و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتو او د امریکا مهم متحد هیواد سعودي عربستان پر ایران فشارونه زیات کړي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کرکټ نړۍ ته ځو د 50 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبي نن د لندن په اوول لوبغالي کې د کابل پر وخت مسپشین پر 2 بجې پیلېږي. دا لوبه د کوربه انګلستان او د تیر نړیوال جام اتل استرالیا ترمنځ روانه ده. احمد شیبر په دې اړه د معلوماتو لپاره را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، څه اټکل کیږي چې کومه لوبډله به دا جام وګټي؟
مننه ملالی جان، زما په باور د انګلستان ټیم ډیر چانس لري چې د دې لاسو لوبډلو ترمنځ دا جام وګټي.
د انګلستان ټیم څه ځانګړتیاوې لري چې ستاسو په فکر د کرکټ د دې لوبو اتل کیږي؟
یو خو دا لوبې په انګلستان کې دي، یعنی کوربه هیواد دی، او انګلستان تقریبا تر 11 لوبغاړي پورې بیټنګ کولی شي، ډېر کسان بالینګ هم کولی شي. په ټیم کې توازن شته، هم د آرچر او وټ په چیر تیز بالران لري چې تر 150 کیلومتر فی ساعت تیز بالینګ کوي، او هم د رشید په چیر تکړه سپین بالر لري.
شیبر صاحب، له انګلستان پرته بله کومه لوبډله د کرکټ ته یو ورځنی نړیوال جام د ګټلو چانس لري؟
فکر کوم استرالیا او هند هم خورا پیاوړي لوبډلې دي. هند د ویرات کوهلی په چیر بیټسمین لري، او د بومرا په چیر تیز بالر. که چیرته ورو توپ اچوونکي وچلی شي، نو بیا د هند لوبډله ډیره زیاته خطرناکه ده. او که استرالیا ته راشو، استرالیا ډیر ښه تیز بالران لري، لکه سټارک او کامنس. سټارک چپای دی، کامنس په شیلا ستوپا چي چې دا خپل یو امتیاز دی، او د زمپا په څیر پیاوړی سپینر هم لري. او د بیټنګ په برخه کې سمیت او وارنر په دې لوبډله کې لوبیږي چې ډیره خطرناکه کړې ده.
او شیبر صاحب، د افغانستان ټیم به څرنګه ولوبیږي؟
که چیرته افغان ټیم په دې مسابقو کې لومړی بیټنګ وکړي او تر 2.5 ډیګري منډې جوړ کړي، نو دا چانس لري چې بل ټیم ژر آوټ کړي او مسابقه وګټي. په تیره بیا که میدان ورو توپ اچوونکو ته مناسب شوی وو، یعنی دا مسله ملالی جانې له هوا سره تړلې ده. او په کومو 11 لوبغالو کې چې مسابقې کیږي، د جنو پیچونه سپین بالنګ ته نسبتا مناسب دي. د افغانستان بیټسمینان باید په خپلو کې ملګرتیا جوړ کړي. د افغانستان په څیر کم تجربه ټیمونه ډیر کله انفرادي بیټنګ کوي، کله دواړه تیز، کله دواړه سست. په کار ده که یو تیز بیټنګ کوي، بل ورو ولو بیشي. البته استثنایی حالات بیل دي. که داسې وشي، افغان ټیم شای ډیر ښه په دې نړیوال جام کې وځلی شي.
ډیره مننه احمد شیبر وو چې ستاسو سره د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه معلومات شریکول. د کرکټ نړیوال جام د لس لوبډلو ترمنځ د جولای تر 14 په انګلستان او ویلز کې دوام کوي. تاسو هم دا راز واوریدل چې نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اوورونو نړیوال جام لوبي پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ په لندن کې د کابل پر 2 بجې پیلېږي، او افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د استرالیا له ټیم سره وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کچوی که آمده ام کل تنظیمای زور است که
بیش به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس هم د یو بل جالب راپور لرو. سلیمه مزاری د اداري فعالیت ترڅنګ د طالبانو پر وړاندې د جګړې مشري هم کوي. سلیمه مزاری په بلخ کې لومړی او یوازینی شدینه ولسواله ده چې د اداري فعالیت او د خلکو ستونزو ته د حل لارې د پیدا کولو ترڅنګ په چارکانت ولسوالۍ کې د مخالفو پر وړاندې د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
دا په بلخ کې د چهارکنت ولسواله سلیمه مزاری ده چې د خپل کار په دفتر کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو د ویش په څرنګوالي د یوې خیریه موسسې له پلاوي سره خبرې کوي. نامنی او د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتوالي په بلخ کې د چهارکنت ولسواله سلیمه مزاری ار کړې ترڅو خپل د جګړې میدان ته ور وړانګي. په چهارکنت ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې لومړۍ کرښه د پیازدار غره مورچل دی چې د ولسوالۍ له مرکز څخه 4 ساعته لري موقعیت لري او تر ټولو سیمو لوړه ساحه ده. اغلی مزاری د لارې تر یوې برخې چې د ابخوري سیمه بلل کیږي او نیم ساعت فاصله ده په موټر کې راځي. دا له دې ځای څخه وروسته اړ ده چې کابو درې نیم ساعته په پښو منزل وکړي ترڅو تر خبر امر لاندې ځواکونو ته چې په مورچل کې دي ځان ورسوي. د چهارکنت ولسواله سلیمه مزاری د لارې په اوږدو کې په مختلفو کلو کې له خلکو سره هم ګوري او د هغوی د ستونزو په اړه ترې پوښتي. مونږ دلته په خپلو کوټو کې ناست وو. د هو کلن ماشوم مالونه ترل چې یو ځل راغی او نارې وهلې چې طالبان راغلل. ما ورته وویل چې طالبان به نه وي، دا به هغه کسان وي چې بوټي ټولوي. ده ویل چې نه، طالبان راغلي دي او ډېر وېرېدلی. په روژې میاشت کې د هوا 25 درجې ګرمي، سابل عبوره لارې او د پیازدار غره لوړه ارتفاع چې تیره شپه د وسلوالو طالبانو سنګر هم وو او اوس پکې ولسي ځواکونه ځای پر ځای شوي، نور هم هدف ته د رسېدلو ستونزې زیاتوي. اغلی مزاری له 4 ساعته منزل وروسته بلاخره د پیازدار غره لوړې توکې ته چې دلته ځواکونه ځای پر ځای شوي دي ځان ورساوه. د دښمن مورچلونه حتی په دغه دوربین هم لیدل کیږي، دلته ډیر نږدې دي. موږ دلته هم مورچلونه جوړ کړي دي او خال خال ډزې کوو، په دې دلیل چې وښایو چې موږ دلته په آماده باش حالت کې یو او دې ته حاضر یو چې له خپلې سیمې دفاع وکړو. کله چې دوی سر پورته کړي موږ به پرې ډزې شروع کړو. سلیمه مزاری وایي چې د دښمن د تحرکاتو زیاتوالی او د طالبانو په وسیله له خلکو څخه د شور او زکات په نامه د پیسو اخیستل او د هغوی ځورونو اړ کړه چې د کار د میز له شا د جګړې لومړۍ کرښې ته راشي. له شپږو میاشتو راپه دې خوا د طالب وسلوالو تحرکات ډېر شوي دي. دوی پخوا یوازې په تندورک سیمه کې وو، اوس نورو کلیو ته هم راځي او له خلکو څخه وشور زکات اخلي. خلک ځوروي او حتی دولتي ځواکونو ته هم هزار وضعیت کوي. معلمان او همدارنګه مامورین خپلو دندو ته نه پرېږدي. هغه نه یوازې د دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د جګړې لارښوونه کوي، بلکې خپله هم کلاشینکوف راخلي او د دښمن موازې په نښه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسیس مجغله ازادي راډیو او اوس هم د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونی.
ستاسو له پیغامونو
ستانو ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما محترم مرور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دا ده چې ډیره زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولسمو دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي هدف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډیر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم یو اعتماد کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافات ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. وسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی د هلمند ولایت نایب ولسوالۍ سره تلیفون ته تر احمد تر کوم د
دا پارلمان په ورور یو مسخري جوړ کړي دا موږ ته خدمت نشي کوي په ولا کې په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د فارق دي شخصي ګټو د فارق دي د شخصي کارونه چې دلته هم په وسنو په ولایت کې هم پر کو پر شو تو کنه وسوي دي خو سم غږ دې ولاړ ورسې موږ یو شرمولو د خلک دې څو کنه تا من حل کې ګرځې د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې غدا پای کسان واخه از صادقانه کسان دې راوخه دا خو دا هم شروع کړی دي خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
تاسی آزادی رادیو اوری یو په 12 بجې او 13 دقیقې کې دون کې دی رضوان مراد مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل په پنځم حوزه کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوزی اکیډمۍ ته نږدې او د ځین ریپورټونو پر اساس د دې اکیډمۍ دروازه کې موټر بم چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې د